په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر څخه اورو.
نن غرمې وړاندې په جمرود کې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندې ځانمرګي حمله کې درې کسان وژل شوي او شپږ 50 نور ژوبل شوي. جرمني وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکه ځپلې ده او کنه. د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. پوره خبرونه راپورونه وایي د خیبر ایجنسۍ په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یوه 14 کې لږ تر لږه درې کسان وژل شول او د شپږ 500 نورو د ژبلیدو راپورونه دي. د مشال راډیو خبریال د پیښې له ځایه راپور راکوي چې دا یوه ځانمرګي حمله وه او د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندې شوې خو نوموړی له دې بریده ژوندی راوتلی دی. چارواکي وایي په برید کې د ژوبلو په منځ کې 15 خاصدار هم شامل دي. یو ځایي چارواکي مشال رډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
امل خان نومې نائب صوبدار اسسټنټ لائن افسر جمرود يم. بس د ټیم کې بلاست وشو او بس د سی معمولی زخمیان پکې مونږم شو. په خپل بس چې د ماکا وشو ځنې خلک خود بغه شول د خوک شول را خوک شول په زمکو باندې سم لاستل چې کوم زخمیان وو او پکې مړه هم شول. بالکل دا خودکشه حمله وا او ځکه چې مونږه الټا ډډ باډیز او ځای ولیدل.
تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه قبول کړې ده. د دوی یو ویان محمد خراسانی مشال رادیو ته په واستول شوی پیغام کې ویلي چې دا ځانمرګي برید د دوی ملګرو ترسره کړي. بل پلو د لشکر اسلام ډلې ویان صلاح الدین بیا مشال رادیو ته ویلي چې دا برید د دوی لخوا ترسره شوی. په جنوبی وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ایجنسی افسر سید عمر محسود نن مشال رادیو ته ویل چې د راه نجات عملیاتو لوجې د بیکورشو مسعود قبایلو د بیت تسنیدو دولسمه مرحله لپاره پیل شو چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال لاډیو ته په یو برېښنالیک کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خوښه سیمونه 320 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. سنیدونکو کورنۍ ته پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو مخه خو ویله. همدارنګه د کډوالو سره نقد مالی مرسته هم وشوه او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شول. د راه نجات عملیاتو نه پس زرګونه کورنۍ ډېر اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته کډه شوې. د بیرته ستنیدنې په تیرو 11 پړاوونو کې 14,000 پورې کورنۍ خپلو کورونو ته ستانه شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتنمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حساسیتای خو د په وینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولې ده. د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو له صلاحکار سرتاج عزیز سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. د ویل ظاهرا ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې ده او کنه. خو بل پلو په همدې خبري غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې د ضرب عضب عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملاتړ مات کړی شوی. کابل به د جمعې او پنجشنبه په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربوي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوې وه. په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې دا کانفرنس به د افغانستان اقتصادي ودې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې خونکو ته خبرداري ورکړه چې حکومتي معاشونه دي ناخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو مشال لړیو ته ویل چې زیات خونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداري ورکړل شوې ده. د ایران د پارلمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه باید د تهران د ایټمی فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوی بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی د سرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوی نړیوال کانفرنس کې وکړه او زیاته کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال خودلې وا چې د ځواک او نړامۍ وسلې غیر موثره دي. د لاریجان سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هغه په ایټمي تړون د پارلماني رایه چونې مخالفت کوي، ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونو بدل شي. د عراق په لویدیز کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لری پروت خارګوټي خاروال وایي سناسه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بې ساري مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رتبه خارګوټي خاروال عماد الریشاوي وایي ځایي اوسیدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا ووژل شي. نوموړی وایي ناندرې د اګست په 9 نېټه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځایي تن ووژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې داعش یو وسلوال وژلو. د اګست په 9 نېټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ خوډه پیل شو. پرون د اتریش په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت او د حکومت لخوا کډوالو ته د پاملرنې په حق کې مظاهره وکړه. د ویانا په مرکز کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې شعارونه پورته کړي وو چې قانوني لارې پرانیزي او انساني وقار تر هر څه لومړی دی. په عین حال کې ویانا د هنګري سره په خپله پوله د موټرو تلاشي زیاته کړې ده او د ویانا او بوداپست ترمنځ په لویه لاره ترافیک د خنډ سره مخ شوی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ته هوا حال او د کرنسۍ بیا د سره ځهین
نن د نهې پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,00,000 روپۍ 60 پیسې اغستل کیږي او په 1,00,000 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,00,000 روپۍ 10 پیسې او په 1,00,000 روپۍ 15 پیسې. یو یورو په 1,00,000 روپۍ او په 1,00,000 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 60 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 60 پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 30، بنو کې 34 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی گریډ وی.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. خیبر جنسای په جمرود کې نن ځانمرګي برید شوی چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هم د خیبر جنسای له باړې څخه به کورکل شوی خلک چې د مهالې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی وایي په شاکس کې د دوی لپاره د جوړ شوي مرکز عملی کارونه زر نه ورختموي.
د پیښور نوخار نه جلوزو کې هم نه راوځي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي. موږ وړوکي یو یو دستخط لپاره په میاشتو ګرځو.
د پاکستان حکومت په ټول هیواد په تیره په سند صوبه کې د هغو حکومتي چارواکو د نیولو کار پیل کړی چې درغلۍ او تورونه پرې لګېدلي دي. په کراچۍ کې د چارو یو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او عام ولس ډېر زیات په اطمینان دی.
او د خیبر پختونخوا له صحت څانګې سره کار کوونکو میرمنو پرون په پیښور کې هغوی ته پر وخت تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج وکړ.
پیمنٹ پسی مونگا گرس زمونگا دا حل دے چی روڈونو وغا تروز پا زور تے غوارو ناغی علی مونگ لراکے.
یوش میرنو رپورٹونا ہم ہو رہی ہیلہ دا مشال راڈیو سروس. اوریدم کنن په د خیبر ایجنسی په جمرود کې ځان مرګ بریټ شوی چې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلې خبرونه پکې ورکول کیږي. په دغه اړه په سیمه کې په جمرود کې د خیبر ایجنسی نه زمونږ خبریال فرهاد شینواری په تیر خبرونه کې مونږ ته دا معلومات راکړل.
په دې ځانمر کې بریټ کې خوښه درې کسان وژل شوي دي او 55 چکونګي هغه پکې جوبل شوي دي چې په دې کې په وژل شویو کسانو کې یو خاطردار دی، دوه عام کسان دي او د څلورو تنانو حالت پکې ښه نه ښودل کېږي. اوس حالت دا ده چې حکم ځای کې دغه پیښه شوې وه، هغه ځای ټول راوینځل شو، صفا کړی شو، او څومره په دې پیښه کې چې زخمیان شوي دي هغه ټول روغتونونو ته رسول شوي دي، چې کوم معمولي زخمیانو هغوی له پټۍ وغیره کړی شوي دي او فارغ کړی شوي، خپلو کورونو ته لېږل شوي دي. خو جمرود بازار او دغه خیبر درې چې کومه لویه لاره وه دا لا تر اوسه پورې بند ده، دلته کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، تر اوسه پورې څوک نه پرېږدي.
فرهد، کوم زخمی سره تاسو خبرې کړې یا کوم عیني شاهد سره هغه د دې پیښې درا پیښېدو په اړه سوې څنګه دا پیښه رامنځته شو؟
بالکل، لږ څه کوم عیني شاهدین او غوی سره مو خبرې وشوې، هغه وویل چې د جمرود چې کوم اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ دفتر دی په سهار کې دینا د لاین افیسر تحسین الله ګاره بهر راووتو، دلته کې لږ سات لپاره ودرېدو، خاصدار باندې خپلې ډیوټۍ تقسیمولې، هغوی له خپلې ډیوټۍ ورکولې چې دلته کې یو ځانمرغې بریدګر راغی او په دې باندې دغه برید وکړ.
په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری و چې د خیبر جنسی په جمرود کې شوي د ځانمرګي برید په اړه موږ ته معلومات راکول. اوریدونکو، تاسو ته باید ووایو چې تحریک طالبان پاکستان د جمرود دغه ځانمرګي برید پړه منلې ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي جنوبي وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12 پړاو له پرون څخه پیل شو. په لومړۍ ورځ د 300 څخه زیات کورنۍ د ټانک نه جنوبي وزیرستان ته رخصت کړل شوې. ویل شوي دغه کډوالو خپل کورونو ته د ورستنولو 12 پړاو به یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه رجسټر کړي دي. تفصیل لرو د سیلاب مسعود په رپورت کې.
پسولی وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د راهي نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کښې دننه بے کوره مسعود قبایلیانو وزیرستان ته د بیرته لیږدولو 12 مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره پسولی وزیرستان کښې د قبایلو دپاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک ښوښولې دي پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګۍ نوي ترانزیټ پوینټ نه ټولې 320 کورنۍ چې پکښې 248 رجسټرډ او 2 انرجسټرډ کورنۍ شامل وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشولې شوي دی چې په قافلې کښې شامل 135 بچون ته د غزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د 10,000 کلدارو 245 ATM کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاد دی وي چې د بیرته تک دغې مرحلې دپاره ټولې 9,801 کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تک د دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې پله پسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسۍ له باړې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې دا مهال کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل کړل شوې. په شاکس سیمه کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره د جوړ شوي مرکز دوی وایي چې په شاکس کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره د جوړ شوي مرکز عمله د دوی کارونه ځنډوي چې له وجې د دغه خلکو په خبره دوی له ستونزو سره مخامخ شوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ستونزو حل ته سمه پاملرنه وکړي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنفای باډې نه بې کوره شوی خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باډې سیمې یو تن سلطان اکبر پردی مشال ریډیو ته وایي
شاکس کے کملی بھی سینٹر چی دے باڑے خلق دے پارا جوڑ شو دے اور امون تحصیل آل تا جوڑ شو دے نو اگر کے خلق مختلف قسمہ چکم دسخطونا کول وی ویریفیکیشن وی دشنختی کارڈ اور ڈومیسائل اور ویسرا پاسپورٹ نو اگر دے پارا مونگ وڑک یو یو دسخط دے پارا پا میاشتو پا چری کلنو بندے مونگ آگا گرزو چو مونگ دا زوانان دے پیخور نوخارنا دے خپل کورونا ناو دے جلوزو کیم نروزی اور اگر لیوی سنٹر تلار شی اور آل تا ورطا بیا بیا دا کی چې تا د سخت نه شوي صبر وکړه تا کار نه شوي صبر وکړه او په میاشتو میاشتو باندې دا سلسله شروع وي او دا د سختونه کیږي نه.
او د باډې سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم د غستون ذات صدا سي بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کلم دغه متاثرین ورشي خپل فارم دی پورا فارم یال تک دسخط نه وی بالکل تقریبا وڑو کے اختر نردیلی ٹک کورم پکے نہ دے کڑائی زکر چیو طرف تا مونگا ڈی پیز متاثرین وی لوکینا یہ روخ کیو او پا دا بل طرف دل دے پولیس والا خالق کو ٹولے ڈی پیز پا شناتی کار دونو پورے تنگائی او بیا چا شناتی کار دی چاس را نوی اگا پا جیل کیا چاہی او کسم کسم جرمانیم تا خلی دی پولیس والا چال دا مونگ کرا دا شناتی کار دے پارا اپلائی ہو کنو او یو تو سل دور تی تیرو لے لور شی وی چال دا پا تیرو کی ڈیپٹی دو بل چکم تو سل دور دے آئی صرف دو کومونو لمو خصوص کړی دی د دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو هیڅ کم په دستخط نه کوي.
د خیبر جن سید باړې د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو چکله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جن سید ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون تا وړاندې کړه. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نور عمله زیاته کړو چې د غستون زی هوار شي. د باډې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باډې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچه خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې روان پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د درغلۍ یا کرپشن پر ضد د پاکستان حکومت ادارې د سین صوبې یا ایالت لسګونه چارواکي ل خپل حکومتي عہدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دوه میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او د 200 پر ضد پلټنې روانې دي. دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مخدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخته راغلی دي. دا چې د چارو شننکې د حکومت دغه اقدام په اړه څه وایي له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورٹ کی بے باورو.
د سین صوبې په سرکاري محکمو کې په تیرو دوه میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 کسانو په ضد مقدمې درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وای چې د اتوار په ورځ د سین صوبې د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سین صوبې وزیر اعلی سره ملاقات کړې ده او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي اداره کې کرپشن د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلې دي. د ذکر ده په 28 اگست پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنٹ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزې شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف هم کاروایی وشي.
او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دا چې سیول حکومت چې دا کار کړی نو اوس په دې حوالے باندې په عام اولس کې
ډیر زیات په اطمینان دی.
بلخ والے تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وای چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو لوجي اولس خوشاله دي، خو په کار دا چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړي شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دی ټولو، نو هغه اپریشن دی ټول تمام برائن په سند کې دي، تمام برائن په بلوچستان کې دي، تمام برائن په کے پی کے کې دي، پنجاب کې هیڅ غلطی نشته، هیڅ کرپشن نشته. دا مالا ډیر افسوس دی. اپریشن کامیابی حل دا چې تاسو ټولو صوبو کې د کرپشن خلاف، د جرائم پیشه خلکو خلاف یکساں طور باندې خپل
یاد دی وی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پېټرولم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې درې میاشتې لپاره نیول شوی وو، او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځې نوموړي د تحقیقاتو دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شرګردی مکمل ختمه
افغانان څوک دي؟ به شک چې په
ډیره سخت راغلي تیرن یه هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مخته بیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع د افغانستان په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو وایي چې هغه هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دغه برخه کې همکارۍ ته اړ کړل شي. قسیم سولمل له کابل رپورټ راکوي.
سره له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دغه بهیر کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایي ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکښې ونډه نه ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم.
دی وی موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستۍ کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول شوی و، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخوا راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس هم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مخته بیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریس ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو غونډو اکتفا وکړو، هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي. خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو، فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټور بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقاني شبکې او پېښور شورا دیرش غړي نیولي چې په خبره یې د کابل پر وروستیو تروستي پېښو کې لاس درلود. په دغه ښار کې 14 نورې حملې هم پلان کړې وي. په دغه پلان کې په کابل کې پر ولسمشریزه ماڼۍ ارګ د برید پلان هم شامل و. بیا هم له کابله د قسیم سولمل رپورټ اورو.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رشتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرایانو په چاودنې او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قمندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملی کړي وي. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارې کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول او 409 ټپیان شول. له دې پېښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یو بل چاودنه کې 15 کسه وژل شول او 14 نور ژوبل شول. د غرض په څلورم مکروریانو کې هم د یو خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وژل شول او شپوش پیته تنه ټپیان شول. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې وسله والو په کابل ښار کې د 14 نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششتره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم په هنتون باندې حملې وکړي. اعلام ساتوي د دغه ریاست خاصو قطو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو بار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسله والو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګ لزګونو خزینه کار کونکو د پریس کلب او صوبایي سملای د ودانیو پر وړاندې احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې د زیاتې او نوکرۍ د پخې کړل شي. مظاهره کونکو مرمنو تر څه وخته پورې د پریس کلب مختلوې لار هم د احتجاج په ډول تړلې وساتله. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په نورو ښارونو کې هم د روغتیا د ادارې خزینه کار کونکو ورته احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د مشال لړیو خبریال غلام غوث د روغتیا د دغه خزینه کارکونکو پرونه احتجاجي مظاهره ته ورغلی او موږ ته د غوی د غږونه را لېږلي دي.
زمانه مشه وخته چې بینده پېښور نه يم. زمونږ ډیوټي تومره سخت ده چې پول یو ډیوټي زمونږ ایل ای ډبلیو ناغسته کیږي. هغه کې زمونږ ایل ای ډبلیو شهید شو دا غي اړول ساغه چا نه کو چې ګینه دا څوک مړ شو یا دا غي اړول چا ته پوسو نه کو او په دې دغه کې تومره ده چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو. زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه غي علي مونږ لراکه کني دا سره لنه راکه. عمران خان ته مونږ دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ ته خو چې هغه دا تبدیلی ناری والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس دی هغه مونږ ته تبدیلی دغه اوخې څنګه دي تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا غی تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خويندې د غی پروډونو ناشته دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زګه چې په پنجاب کې چې کم نه نه الټه لیډي هلپر کرتا 14000 تنخواه ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي. دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانون نوم چې دین هغه اسمت دی او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی دی یو دادي چې سپریم کورټ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږ مستقل کړی یو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان دی نه مونږ ته تنخواه ملو شو نه زمونږ بقایجات ملو شو. مونږ له خپل د درو کالو واجبات را کی کم اډر چې سپریم کورټ اف پاکستان کړی دی. دویم زمونږ دا دی چې مونږ د سکیل وایز تنخواه را کی سچ د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي. مونږ له دې هغه تنخواه په باکیټ کې سره بلایږي.
دې زمانوم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نکړي شو. مونږ د سکیل وایز سالری د نن ورځې پورې وا نغښتې شو. یره جی زمونږ د دې احتجاج نه پس په پریس کلب مخ ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کومې پورې زمونږ حقوق نه دي تسلیم شوی. زمونږ مطالبات مې دي منلې شوی او زمونږ د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز نه په شمول پولیو مونږ بایکاټ اعلان کوو.
د روغتیا خزینه کارکونکو ویوریدونکو چې پرونی په پیښور کې د خپل احتجاجي مظاهرې پر مهال د مشال ریډیو له خبريال سره خبرې کړې.
دا مشال ریډیو دا
او دولسنی می بجې کې دونکو دی د نجیب امیر نبا لند خبرونه اورو.
رب کورونا وای د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یوه ځمرګي حمله کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او شپږ پنځوس نور ژوبل شول. ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال د دفتر په وړاندې شوې خو نوموړی له دې بریده ژوندی راوتلی دی. د ځانمرګي برید کړه دوه وسلوالو ډلو تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام قبوله کړې ده. جنوبی وزیرستان کې د راه نجات عملیات له وجې د بېکوره شوو محسودو قبایلو د بېرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او قوشه سیمونه درې سوه شل کورنۍ بېرته ستنې شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرینک والټر شټاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي، خو د ده په وینا له دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقاني شبکې ته څومره زیان اړولی. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار وایي د حقاني شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملاتړ مطلب شوی. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د شپږم کانفرنس اریکا کوربه وي. کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون وکړي. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجانی پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې ویل هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خارګوټي خاروال وایي څه ناڅه دوه سوه کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یوه بې سارې مظاهرې کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوي دي. او پرون د اتریش په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت په حق کې همدارنګه د حکومت لخوا کډوالو ته د پاملرنې په حق کې مظاهره وکړه. ویانا په مرکز کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې د یوې اندازې تر مخه شلو کسانو مظاهره کې برخه واخیسته.
خبرونو لنډیز مول نجیب عامر اوریدو او وسوریدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابی اکرم خان اور.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکای د سلامتی د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نتورک په ضد د عملیات غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاری امریکای د غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورت فند سره تړلې ده. ورځپاڼه په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوې دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړو ملکونو د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کلی کې خیبر پښتونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یوه مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي، هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقعه ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکلي کې مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فند د اولسي مسلو په مقابل بلکې ناکافي دي، پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې ساتوي خبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده، بای چې د چترال ضلع نمائندو ته مناسب وسایل ورکړي شي. ادارې وایي د بخوا په شان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو، نو په زیاتې دي چې اولسي مسایل هوار شي مسلې به نور هم زیاتېږي. ادارې اخر کلی کې صوبایي حکومت، ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلي دي، نو د دې ترمنځ د اولسي مسلو حل پاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځ پانه خپل ادارې کلی کې پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړی دی. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخ کلی کې بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبه نه منسوریدو په اړه د درنې اندیا ور کړی دی. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسنی سیاسي تنو د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سنسبي وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوه دی او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې سیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لرې کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشر ولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیره کلی کې تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولی وو. دا شند ام کیو ام په اسفو د جمعیت علماء اسلام فی مشر ثالثي شروع کړی و، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتې دي، شي خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمې حالات او
د نړۍ مطبوعات.
د ګارډین رسپانې په ولیکنه کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هغه وینا ته اشاره شوی چې ویل دي په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامدار توګه په جنوبی اسیا کې اړې ګړې رامنځته کوي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې په کابل کې په نږدې راتلونکي کې جوړېدونکې یوه نړیواله غونډه افغان چارواکو او همداراز نړیوالو ادارو ته موقع په لاس ورکوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سره پر تړلو مسلو خبرې وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ګارډین رسپانه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د کمی امنیت سلاکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له افغانستان او هندستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوې دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د ریپورټونو تر مخه کې امریکا پر دې پوه شو چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اگست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بلګې په توګه یادونه وکړه چې څنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامدار توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یو مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره لخپلو ګاونډي هوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ اداري ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندوی ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقوقو په وړاندې د مسلو پاړه خبرې او د دې د حواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د ستمبر په 15 نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقوقو او د امنیت پاړه به د افغانستان سره په شوش منو خبرې کوي. د غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شو کانفرنسونو یو برخه ده. مقاله لیکي که څه هم افغانستان د بشري حقوقو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو زیاتره سنجیده مسلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د افغان حکومت او په دای هواد کې کارکونکو نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بهتري او د خوندي کولو لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړپوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقع په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره مناسبه ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ اداري ویلي دي د افغانانو بنیادي حقوقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو شمنو بغیر لګواخونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی ورودونکو چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې یو سیمیز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورټونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه غونډه کې برخه وانخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسي راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر سر دا پریکړه کړې ده. دا چې دا خبره تر کومه بریده سمه ده، زموږ همکارې ملالای بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سنها سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سورا چ ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروف ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې هندوستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اگست میاشتې په سر کې ویلي و چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیر مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دوه هیوادونو د بهرنی چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني.
هو، د بهرنی چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنی چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنی چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out.
د ځینو راپورونو له مخې هندستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقې څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نور خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډیر خندونکی راپور وو. ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډ کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. کوم وروستیو وختونو تذیر سو د 2000 لسمی رادیکال لمی میاشت رئیسی موږ له افغانستان سره درې غونډي چې کله شغلې کرځي ولسمشر وو کړی او له هغه رئیسی چې ولسمشر غنی راغلی دی زموږ د صدر اعظم نریندرا مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نوري غونډي سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر رسمي دوره هندستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشت کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. ترې وی اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او په خوانیو او دوړخیزو اړیکو ته د مهالویش پرانا کې ونه کتل سي. خبره ده چې د سپتمبر میاشتې په دویمه او درېمه د بهرنیو چارو وزیران نسی کولی برخه واخلي او د دې معنا دا نه ده چې هندستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed
په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوي؟
بله، شکه زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي او د دغه هیواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. مشتل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی او مشتل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري او هغه په دې معنا چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سولې او پخلاینې وسی او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لار یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر شکولو متمرکز دي. که تاسو وګورئ موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به کار بشپړ شي او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي او موږ د افغانستان د پارلمان ودانی جوړو چې په راتلونکو څلور میاشتې کې به کارونه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وړاندې شي. دا داسې ودانی ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سرخوري. کله چې دوی فکر کړي زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هندستان له سفیر امر سنها سره مو زموږ د همکارې ملالای بشیر مرکه اوریده.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، له امریکا خبریدونکې فورن پالیسی مجلل کې په چې پاکستان او هندستان تر اوسه پورې په غټو مسلو کامیاب مذاکرات ځکه نه دي کړي چې د وړو خندونو د لرې کولو کوشش شنه دي کړي. په لیکنه کې راغلي دواړه هیوادونه باید لومړی د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو سره اعتماد سازي او بیا د دې لویو موضوعاتو ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټې برخې اوروي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په فارن پالیسی مجله کې لیکلی چې اسلام آباد او نوې دلی باید مخکې درځي چې د کشمیر په شان لوی مسلې پر سر خبرې وکړي، باید خپل منځي دښمنی ختمې کړي. د نوموړې په خبره پاکستان کې حکومت خلکو ته دا فکر ورکړی چې هندوستان همیشه له مذاکراتو مخ اړوي، بلخوا هند کې خلک دا باور لري چې پاکستان نورو هیوادونو ته یوازې ترهګري استي. په مقاله کې راغلي چې د روسیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قامی امنیت د سلاکارانو د کچې خبرې ځنډیدل په دې معنی دي چې دواړو غاړو ونه شوکړلې چې له یادو مذاکراتو مخکې خپل اختلافي مسایل حل کړي. په داس حال کې چې پاکستان او هند څلور ځلا د یو بل سره جنگونه کړي او پر پوله یې بې شمېره واري پر یو بل ډزې کړي دي، د لیکوال په خبره نړۍ غواړي چې یاد هیوادونه ښې نتیجې لرونکي مذاکرات ولري. په مجله کې زیاته شوې چې پاکستان د دې ملک پوز او دغلته مذهبي ډلې وای چې هندوستان په ناقانونه ډول کشمیر د ځان سره یو ځای کړي او باید چې د پاکستان برخوي. لیکوال لیکي چې د پاکستان لخوا څلور واره جګړې او ترهګرو لیګلو هم کشمیر له هنده جلا نه شوکړل. هند بیا وایي چې اصل مسله د کشمیر نه ده بلکې له ترهګرۍ د اسلام آباد ملاتړ ده. پاکستان دا ردی او پر هندوستان تور پور کوي چې په بلوچستان کې ګوتی وهي چې نوې دلی نه مني. فارن پالیسی مجله لیکي چې پاکستان کې زده کوونکو ته په خونځیو یا سکولونو کې خودل کیږي چې هند ابدي دښمن دی چې د دوی وجود نه مني. لیکوال وای د دې پر ځای چې اسلام آباد د نوې دلی سره تجارتی او اقتصادي اړیکې ډېرې کی د کشمیر پر مسلې پورې نه خته ده. په مقاله کې راغلی چې لومړی باید د هند سره اړیکې عادي کړل شي او بیا د پړلوی او مسلو خبرې وشي، خو د لیکوال په خبره د دې کار امکان نه ښکاري. اغاز ته وی چې پر کشمیر د پاکستان پالیسی هیڅ ګټه نه درلودلې، خو بیا هم چارواکو په ملک دننه د اسلام پالا مذهبي ډلو او پوز د خوشحالي لپاره ژوندۍ ساتلې ده.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولیکنه وايي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د دوی تر استعمال لاندې د اتو هوایی ډګرونو واک افغان حکومت ته سپارلې چې د لیکنې تر مخه له دغه کار سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. لیکنه زیاتوي که څه هم پر دغه هوایی ډګرونو د وسلوالو د بریدونو ویره لیدل کیږي، خو که امنیت ته پام وشي نو د افغانستان په اقتصادي او سیاحتي پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. دغه لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنگونو او بدامنۍ ځپلې دي او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایی ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلین راغلي دي. اسوسییټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي، ځینې ډېرې غرایزي سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی او د وسوالو طالبانو د ممکنه حملو بغیر هم په دغو لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطانزای چې په افغانستان کې د هوایی ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي، وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمیر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایی ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطانزوی دا هم وایي په راروان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلې شي، ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي دغه هوایی ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دغې سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي او زیاتوي. دغه هوایی ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایی کرښې د ادارې ویان قاسم رحیمی وایي سناسه 130 کورنۍ او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایی ډګرونو ترسره کیږي. هره میاشت 50,000 خلک په افغانستان کې دننه د یو خاره بل ته په هوایی لارو ځي او دغه شمیره زیاتیږي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په ممند جنسا کې د زیارت د غرنا د ماربر د کانو په وړلو د بندیز لکبره 350 کارخانه یخ ولاړې دي او یا پکې کارونه 90% کم شوي دي. د کارخانو مالکان وایي له دغه روزګار سره تړلي تقریبا 1500 خلک له مالی ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل اورو د شانواز ترغزي پر رپورت کې.
په محمد جنسی کې د سنگ مرمرو لټول لوی د زیارت غرد بندښت لوجه د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګاډو والوي چې لږ زیات 1500 تنان یا خو به روزګار شي او یا په 10% مزدوران په کار دي او 90% کارکونکو په کور ناشته. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې درې نیم سو د کانو کارخانه 1500 د ګاډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
د ماډې د خان نوم نه ولاره سره ګرځم کلینټری کومه لاره سره زیارت چینه نو بس مزدورا خون مزه نشته ری به ټول ګاډي کورو کورونو کې ولار دي. تقریبا 2000 یو نیم زر دغه سلاره دي. ډیر خلکو دغه د پنچارین دي مطلب میسرین دي هوټلو والا دي موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي. پوهیش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ورسره خبرې وکړې.
اسمانو عرفان الله ته زیارت بند شوی دی. په کارخانو باندې ډیر غټه سرات پریوتی دي. مخکې په کارخانو کې 45 مزدوران وس بس یو پکې نه کې بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کانی دی په هغه کې دومره غټه مټه نشته دي.
ځینې کارخانو کې یو ماشين روان هم دی خو په هغه کې هم د تور خو سړی خو یا د نور غرونو کانی ماتول شي چې اخستون کې ډیر نه خو خوي. جان الله محمد سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دې سټش دي. د گاګ د پاره د ورکوټه ماشين منګروان کړي تاسو ګورئ چې کوم ناغټ ماشينان دې غټول ولاړ دي او کوم چې زمنګ د پاره د بونیر کانه دي یا د مردان کانه دي یو هغه چې د اغه زینه منګ دل تروړو منګ ته کری ډبلپری وځي.
نو د یوې کارخانه میشتنی آمدن څومره چې دا ساتي نه کیږي؟ احسان الله هم یو کارخانه دار دي او وای ویل
دوه درې لګو پوریو د کارخانه شکم آمدن دوه درې لکه حکومت ته منګ بجلی بل ورکو هغه ټیکسونه هم شامل دي. بجلی بل خودان را جره درې سلو زره بل لازم ماشين ولاړ دي. لیبر لږ کم دي نو یو 15 کس لیبر د سې چم غنو شو شوټي کول امه سره نو ویل تقریبا لک یو نیم لک روپۍ دغه خرچ ورکو.
بلخ حکومتي چارواکي وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنه د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کول لوځي بند دي.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اردوونکو په پیښور کې خبريالانو ته پر ماشومان د ماشومان پر وړاندې د تاوتری خوېلو پیښو پاړه پرون یو ورکشاپ وشو چې پکې د بیلابلو رسنیو خبريالانو برخه واغسته. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبريالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومان په اړه پر پټونو کې د هغوی حقوقو ته کمه پاملرنه کوي. د ورکشاپ جوړونکو بیا په دې نظر وو چې خبريالان وروزل شي نو په رپورټونو کې به د ماشومان حقوقونه خای په سمه توګه انعکاس ومومي. تفصیل د ځلان یوسف زیناورو.
په ماشومانو باندې د زور زیاتی د رپورټینګ په اړه د خبريالانو د یو ورځنۍ روزنې په موخه د قانون انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایریکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبريالان تربیه شي.
بیسیکلی زمونږ د خیال د منستری د خیال چې کلټرا موشي یا داسې انسیډنٹ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په ماشه کې نورینو زمونږ پولیس فورسز یا نور داسې ټرین دي خو زمونږ جرنلستان چې دین هغه مونږ دا فیل کول چې دوی کیپیسټی بیلډ کول غواړي دوی ټرین دي دوی ته ټریننګ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګې انسیډنٹ مې رپورټینګ کوئ نو سکوډا پېتیکس فالو کوئ نو مونږ زکه ضروری ګڼل چې مونږ دوی له ټریننګ ورکړو.
د دنیا نیوز د پیښور څنګه مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنو کې د ماشومانو د ستونزو د رپورت کولو په وخت خبريالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي.
ایمن په خپل ایز جرنلست په کور دا دي چې ډیر زیات خیال ساتو خو بد قسمتي دا ده چې لیا خو د موږ صحافیانو ته دغه احساس نشته او یا ډیر دا پراپر لیر سره سنسټایزیشن دې دونه دې شوی نو زبداو یې چې آلموست نیل دې کا بالکل تاسو دې چې ډیر په مشکله به یو نیم کس پتاو ستاسو ملاو شي چې هغه به دغه شی خیال ساتي چې ماشومان سره به سم د ماشومان باندې رپورټینګ وسکه دې دې ته په اپروچ څنګه کوي دې دې سره خبرې به څنګه کوي.
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خود ماشومان په حقوقو او نه په عامه توګه بشري حقوقو باندې پام کوي.
باید چې موږ رپورټینګ چیرې د حقوقو په حواله سره وي د حقوق بیسټ وي مناسب وي خو موږ هغه نه کوو موږ دی وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستي او غیر ریاستي خلکو ترمنځ زموږ رپورټینګ محیط کوو موږ بشري حقوقو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو. باید الان کې میډیا بنیادی کردار هم دادی چې د خلکو بشري حقوقو حفاظت وکړي.
د یونیسف د 2014 کال د رپورت تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سنا سره ډول زیاتی سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومانو شمیره شاوخوا یو عرب ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه.
افغانستان د نورستان چارواکی وای په برګمټال ولسوالۍ کې د نارینه او ترڅنګ ځینې مېرمنې او ماشومان هم په نشئی توکو روغدي شوی دی او دا چې د درملنې لپاره کومې اسانتیاوي نه لري. دغه ولایت اوسیدونکي په دې خبران دي خمن دي چې د نشئی توکو په اسانه ترلاسه کېدل به خای د سیمې زیات خلک په نشو وخت کې. دغه غړه د جلال آباد نه د باز محمد عابد رپورټ ورو.
د نورستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګی مټال ولسوالۍ کې نشئی توکو ته لاسرسی د دې لامل شوی چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
د خرید او فروخت تجارت چې دی هغه متاسفانه د بدخشان د ولایت منجان د علاقې طرف نه دلته دی خو نورستان ته راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګی مټال ولسوالۍ کې تر یو نیم زر تنو پورې ښځې ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روږدي شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې د معتادینو لپاره د شل بستریز روغتون غوښتنه کړې خو تر اوسه پرې لوړپوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
زمونږ په دې لټه کې یو چې یو شل بستریز د معتادینو یو مرکز د تداوي یو مرکز برګمټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشئی توکو په وضعیت اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پیندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوی نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامعې لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت موږ په تشویش لرو چې مسؤلین دي کې توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشئی توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشئی توکو روږدي شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
Thank you.
کلیوالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه. سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه. او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.